په دې خبري ټولګه کې پر ایران د اسرائیل ځوابي بریډ اسرائیل وایي چې په ایران د بریډ پترات کې خپل موخو ته رسیدلی. امریکا د نورو هیوادونو نه غواړي چې ایران بل مسل بریډ ته پرې نږدي. د افغانستان د رسنیو برخلیک د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې خبریالان د انځورونو د اخیستلو او خپرولو نه منع کړي. د رسنیو د راتلونکي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د نجونو پر تعلیم د افغانانو ټینګار د امریکا په میزوري کې افغانو محصلینو له دینی او فرهنګي اړخه د نجونو د زده کړو په اړه بحث کړی دی.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. اسرائیل د شنبه په سهار په ایران کې په ځینو پوځي تاسو بریدونه کړی دي. د یاد هیواد پوځ وایي دغه بریدونه اوس پای ته رسیدلی دي او جنگي الوتکې بیرته اسرائیل ته ستنې شوې دي. دغه بریدونو نړیوال غبرګونونه راپارولي. امریکا او برېټانیې له ایران څخه د ځوابي برید د نه کولو غوښتنه کړې ده.
اسرائیلی چارواکو په ایران کې په یو لړ اهدافو د بمباری کولو وروسته د خپل موخو د ترلاسه کولو اعلان کړي. اسرائیل ویلي چې دو شنبه سهار په هوایی بریدونو کې د ایران لزمکې څخه هوا ته د وشتل کېدونکو توغندو د جوړولو فابریکې او د ایران هوایی وړتیاوي چې په دغه هیواد کې د اسرائیلو د هوایی عملیاتو ازادي محدوده ول په نخه کړي.
ایران لګ مخکیز من الوتکې په ایران کې په پوځي تساتو د بریدونو کول وروسته بیرته خوندي راستنې شوې. دا بریدونه په 1300 میاشتو کې د ایران لخوا د اسرائیلو په دولت د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوې دي. ځوابي بریدونه بشپړ شوي او د دغو بریدونو موخې هم ترلاسه شوې دي.
اسرائیل وایي چې دغه بریدونه د ایران لخوا د رواني میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بریدونو د غچ اخیستو لپاره کړي. بلخوا ایران د یاد هیواد د ننه د اسرائیلو بریدونه د حالاتو د لا خرابونکو په نوم یاد کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د بریدونو له امله یو څو ځایونو ته محدود زیان اوښتی او د بریدونو په اړه یې د څېړنو خبر ورکړی. د تهران اوسیدونکي د دغه بریدونو په اړه بیلابیل نظریات لري.
زه هیڅ نه ډارېږم، دا یو کوچنی برید و. یقینا اسرائیلیان هغه څوک دي چې باید وډار شي، که دوی غوښتل دوی ښایي له دې هم یو ستر برید ترسره کړي. دا حقیقت چې دوی داسې یو کوچنی برید وکړ ښایي چې دوی ډارېږي.
په ایران د اسرائیلو تازه بریدونو ته د امریکا په ګډون نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته خبرداری ورکړې چې دا برید باید د ایران او اسرائیلو ترمنځ د مخامخ نښتو پای وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان ویلي
په فوزی اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې په اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده.
بلخوا بریتانی هم تقریبا په یو ورته غبرګون کې له ایران څخه د اسرائیلو برید ته د ځواب نه ویلو غوښتنه کړي.
دا یو بدلیدونکی حالت دی او موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای په جدت سره تعقیبوو. ماته دا روښانه ده چې اسرائیل د ایرانی تعرض څخه د خپل ځان د دفاع حق لري. زه همدارنګه پوهیږم چې موږ په سیمه کې د حالاتو د زیاتو ترنګل کېدو مخنیوی وکړو او له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کوو. ایران باید دې برید ته غبرګون ونښي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، د اسرائیلو لخوا پر ایران دا تازه بریدونه دوه رقیبان ایران او اسرائیل یوې پراخې جګړې ته نږدې کوي. د اسرائیلي پوځ لخوا پر ایران دا ښکاره برید بېمخینی دی. په 1980 کې له عراق سره له جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې پر ایران مخامخ برید کیږي. د دې سره هممهاله سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او عراق هم پر ایران د اسرائیلو تازه بریدونه غندلي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه د سیاسي چارو د شنونکي واحد فقيري سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره عملګرا شو ده. جناب فقيري صاحب زما سلامونه او نیکی هلي ومني ډیره زیاته مننه. لمړی پوښتنه دا کوم چې تاسو د اسرائیل بریټ څنګه ارزوي؟ آیا هغه څه تر لاسه شول چې تمه کیدله؟
تشکر شکی صاحب. زه فکر کوم چې اسرائیل او بلکاس تاسو راپورونه وايي د نیویارک ټایمز او د وارسي جرنل راپورونه هم دغه وايي چې د امریکای حکومت هم د اسرائیل څخه د غشتنې کړې وای چې دا حمله باید محدود وي او د ایران او غزروی او تاسیساتو د تیلو فابریکې باید پنشن شي. نو دا سمانی میږي چې دا حمله تر ډیره حد پورې محدود وي، محدود ځایونه کې وي، او تاسو د ایران او د خلکو او د حکومت عکس العمل هم دا شدید نه دی. نو یا دا سمانی میږي چې دواړه خواوې په دې راز سوي دي چې دغه ځای به بس سي، یعنی کچیر دا ځای بس سي دا به هم د بریمی ټرولین د پاره یو د وسا ساو بس یا هم بس سیمه په تیر بیا سیمه دا سیمه چې په خلک ژوند په شکې زموږ سیمه دا یو هم نه غواړي چې دا جنگ پراخ سي او اسرائیل او ایران په یو مخامخ جنگ سره شکې سي.
صحیح تاسو ولیدل چې کله ایران په اسرائیل باندې بریدو کړ نو بالستیک توغندي او توغول، اما برعکس اسرائیل جنگی الوتکی واسطه ولید ایران خاوره ته. اول خو پختنه دا مترکی چې اره د ایران دفاعي سیستم دونه کمزوره ده چې نشي کولای د الوتکو مخونیسي داخله پرې ده چې هغه پوزي اهداف ورته ولید. څنګه د الوتکی تیر شوي د کوم مسیر نه واوخت او ایران کې اهداف وشتل؟
پته یعنی مش پویږي چې د ایران هوایي قوا د ډیر مشکلات سره مواجه ده. هغه طیاره چې ولیدل کسر پیدا هليكوپټر چې ولیدل او د ایران جمهور رئیس چې ووجل سو هغه تقریبا د 30 کالو زړه طیاره و چې د امریکایي هليكوپټر و. یعنی د ایران هوایي قوا ډیر کمزور ده، ډیر پخوانی ده، دغه بندیزونه چې باندې لګیدلې دي دا بندیزونه د ایران هوایي قوا ډیر ځپلې ده. ایران په سیمه کې عموما کوشش کوي چې د داسې جنگونو لپاره د نیابتي جنگونو څخه کار واخلي، د خپل ملګرو څخه لکه حزب الله، لکه حماس، لکه حوثیان، لکه داسې نور خلک د هغو څخه کار واخلي. لهذا هم دفاعي مدافع هوایي دفاعي دغه کمزورې ده او هم تیاری او دا ډېر کمزورې دي. په دا خاطر هم اسرائیل کولای شي چې په ډېر آزاد توګه راسي ایران ته تقریبا په درې ولایتو کې، یعنی په درو ځایونو کې څو هدف په نشه کې او بیرته سلامت خپل تاریخ او اسرائیل ته وګرځي.
صحیح کده ورشو بیرته اساس لمړي جواب ته تاسو ویل چې امریکا د ایران د اسرائیل نغښتنه وکړه چې د ایران په اټومي تاسیساتو او د تیلو په تاسیساتو باندې برید ونه کی، ولې امریکا نغښتل چې په دغه تاسیساتو باندې برید وشي؟
تاس پیژی چې امریکا د کمپین په موسم کې ده، په دغه د انتخابات په موسم کې ده، او په دغه وخت کې هر څوک چې په سپینه ماڼۍ کې ناست وي هغه نه غواړي چې په سیمه کې یا په یوزا کې جنگ پیښ شي او جنگ پراخ شي، ځکه د جنگ پراخېدل به د ستید د مخالفینو ته وسله په لاس ورکوي، حربه په لاس ورکوي چې خلک امریکایان د امریکې د سپینه ماڼۍ پر ضد باندې راوپاري او وایي چې سپینه ماڼۍ د لیډرشپ کمزور دي، نس کولای چې جهانی مسائل کنټرول کې. لهذا په دې خاطر هم د سپینماری خصوصا بایدن او دا ټیم ټول دا کوشش کوي چې په سیمه کې اوس جنگ پیښ نشي، ځکه د انتخابات دوه هفته وروسته راځي. په دې خاطر هم امریکایي د نووسنی ادارې چې د بایدن او د هرس د دواړو دا کوشش کوي چې دا جنگ مهار کې او جنگ پراخ نشي، او ټرمپ ته د ټرمپ و توپک ته نورې مرمۍ ورنه کړي.
فقيري صاحب، په تیر یو کال کې د حماس ډله وځپل شو، حزب الله ته سخت زیان ورسېدو، دا د تازه په ایران باندې هم ځوابي بيد وشو. اوس په دغه سیاسي وضعیت او حالت کې د سولې لپاره څه کېدای شي؟
د سولې لپاره یعنی اول خو باید اسی اوربند وي. اوربند تر ټولو مهمه خبره ده چې په غزه کې باید اوربند راسي، او دا د ټولو منطقې د دنیاوالو او حتی د هارس ان د کمالا هارس او د خپل بایدن وسم ده د تقاضا ده چې باید اول کار چې کیږي باید یا عمومي یا موقتی یا متارکه یا اوربند باید راسي چې دا جنگ ودرېږي، او تر هغه تر اوسه باید د سولې خبرې شروع شي. د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ باید یو د مفاهمه دروازه خلاص شي چې څنګه دلایسه چې دا غو ملتونه چې دواړه په دغه ځای کې دي، دواړه تاریخ لري، په دې سم کې دواړه حق لري څنګه دوی کولای شي چې تجربه وکړي او فصوله کې
د سیاسي چارو شنونکو وایت فقيري ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته بخیر اوسئ نمده خبر په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د اوربند لپاره سیمه ته د خپل سفر پر مهال په قطر کې د مهمو منځګړو سره خبرې کړې دي. دغه منځګړو په غزه او لبنان کې د دښمنانو د پای ته رسولو او کورونو ته د برمتشوي کسانو د ستنولو په اړه چې ګمان کې اله هم په غزه کې دي د میاشتو راهیسې هڅې کړې دي. په دې اړه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ د خبريالې انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د امریکا لوړ پوړی ډیپلومات په منځني ختیځ کې د ولسمشر بایدن د یو پیچلي ماموریت د ترسره کولو لپاره په سیمه کې وو. د امریکا ولسمشر په غزه کې د اوربند او د سلو یرغمل شویو اسرائیلیانو چې فکر کوي حماس برمته کړي د ازادي دو او د جګړې څخه د غیزمنو شویو فلسطینیانو سره د مرسي په اړه د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځم به پورز د فلسطینی ملکی وګړو سره 115 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. بلینکن ویلي د ولسمشر بایدن حکومت فکر کوي چې د نوموړي په وینا اسرائیل د حماس د مشر یحیی سینوار په وجلو سره ستراتیژیکي موخې ترلاسه کړې دي.
اوس چې دغه موخه ترلاسه شوې ده اوس د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کار کولو وخت دی. اوس دی وخت دی چې یقیني شي چې یرغمل شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه او د غزې د خلکو لپاره یو بهتر راتلونکی تضمین شي.
د قطر لومړي وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د هیواد منځګړي یو ځل بیا له حماس سره خبرې پیل کړې او نوموړي د راتلونکي یو تیاره تصویر وړاندې کړ.
موږ څو ورځې وړاندې د هغوی سره ځینې غونډې درلودې. زه باور لرم چې تر اوسه داسې روښانتیا نشته چې د مخکې تللو لپاره کومه لاره موجوده ده او یا روښانه دریس څه دی.
شنونکي هیله مندي چې دغه اور محدودېدلی شي. په ځانګړې توګه په لبنان کې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته امریکا حماس او حزب الله د ترهګرو ډلو په توګه پیژني.
صادقانه وایم دا په بشپړه توګه روښانه ده چې ولې بلینکن منځني ختیځ ته یو بل سفر کوي داسې نه ښکاري او د دې امکان هم نشته چې نوموړی د سیمې ته د خپلو پخوانیو لسو سفرونو په پرتله دا ځل نوي څه ترلاسه کړي.
امریکا کې د مسلمانانو د حقونو یو مدافع ډله وایي چې د موافقې په لار کې دوه ستر خنډونه موجود دي. د اسرائیلو لومړی وزیر او د اسرائیلو سرسخت ملاتړی بایدن.
نتنیاهو د سیاسي او ایدیالوژیکي لاملونو عمل د یو دائمي اوربند او د ټولو بندیانو په آزادولو د غزې د ټولو اسرائیلي ځواکونو په ایستلو او د تل لپاره د جګړې په پای ته رسولو کې کومه علاقه نه لري. دې کار ته د نوموړي په اړه کولو یوازینی لار دا ده چې وسلې به بند شي او د دې عمل زه فکر نه کوم چې د عنصر د نه موجودیت له امله به د بلینکن سفر بریالی شي.
لدې کاری دا نازک ډیپلوماټیک حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې خلک د سرحد دوړ خو ته جدي ستونزې لري او د 2023 کال د اکتوبر له همې را پدې خوې آرام اورځ نه دلیدلې. دانی تا پاول راپور سمې ولا جلانزای د امریکا غږ.
دوستانو د امریکا په میزوري ایالت کې افغان محصلین په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه غونډه کړې ده. په دې اړه خاص راپور لرو خو سی ولنده د مکو بیا مخراغ لاست. اوس هم څولند نړیوال خبرونه. ګرجستان کې پارلماني ټاکنې شوې او د دغه وات ولسمشر د شنبه په سهار رائے ورکړې ده. دا ټاکنې ځکه مهمه ګڼل کیږي چې په پایله کې به څرګند شي چې آیا ګرجستان د لوی سره ملګرتیا فعالي یا د مسکو په لوري درومي. د ګرجستان 3.5 میلیونه خلک د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي. ګرجستان په 1990 کال کې د خپل خاورې و برخه د روسي د ملاتړ څخه برخمنو بلتون غوښتونکو ته وباله او په 2008 کال کې د روسي د لنډ يرغل سره مخ شو. دا هیواد د لسیزو راپدې خو د لویدیز په طرف خو په اوکراین کې د روسي تر يرغل وروسته حاکم ګون ګرجستان د روسي سره ملګری کړه او لویدیز په دې تورن کړه چې غواړي د هیواد په جګړه کې خیل کړي. په لندن کې د کډوالې عزت زینو فعالانو د شنبه په ورځ لاریون کړی دی. دغه اعتراضي غونډه د اړخي فعال سټیفن یکسلی لینون په مشرۍ پیل شوې او دوی د صدر اعظم د دفتر مخې ته هم د اعتراض تکل لري. خار کې اضافي پولیس ځپزې شوی چې د کډوالۍ د ملاتړ او مخالف ډلو ترمنس کومه خړه برامنسته نشي. د رويټرز خبري اژانس پوینا موتورزینو د فال سټیفنیکس لینن چې په ټامي روبنسون مشهور دی د خوشی کولو شعارونه ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوی معلوماتو لمخې به روبنسون په دې لاریون کې حضور ونه لري، ځکه چې د پولیسو په توقيف کې ده. ټاکل شوی چې بل لوري د نژاد پالنې مخالفین هم لاریون وکړي. یحیی عبدی د شنبه په ورځ د پاکستان د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې د دغه واد د نوی قاضي القضات په توګه رسمان معرفي او د لوړې مراسم پر ځای کړل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قاضي یحیی ټاکنه د چهار شنبه په ورځ منځوره کړې و. نوې قاضي القضات د یو نوی بهیر په ترڅ کې راکل شوی چې د حکومت مخالفین ورسره موافق نه دي او استدلال کوي چې دا بهیر د قضایي قوې خپلواکي زیانمنوي. خواب تر ټولو مخکښ قاضي د قاضي القضات نو وروسته د سترې محکمې مشر ټاکل کېده، خو حکومت د خپل ملګرو په ملتیا قانون کې تعدیلات راوستي دي. بیرته ګرځو افغانستان ته. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکو توګه تر پښو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې لیکلي چې طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو مسؤلینو او خبريالانو څخه وغوښتي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو له خبرېدو او خبرولو څخه ډډه وکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسمي ډول رسنیو ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو له خبرېدو ډډه وکړي. دغه مرکز زیاته کړی چې دغه بندیز په عمل کې دوه سره به په دغه ولایت کې سیمایزي ټلویزیونی خبرونه هم بند شي. د افغان خبريالانو د ملاتړ دغه مرکز ویلي چې وسمهال په هلمند ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي خبرونه او د سباون قانون دی خصوصي ټلویزیون خبرونه لا هم دوام لري چې د دې پریکړه په عمل کې دوه سره به د دوه تصویري رسنی هم بند شي.
متاسفانه اخیراً طالبان تصمیم گرفتن که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سطح ولایت ها تطبیق کنند. تا کنون در ولایت های قندهار، تخار و همچنان ولایت هلمند و بادغیس طالبان این تصمیم عملی کردند و به خبرنگاران و رسانه‌ها دستور دادند که پس از این نمی‌توانند از زنده جان‌ها تصویر برداری کنند که این خلاف قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه‌های همگانی در داخل افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان نگران این موضوع می‌باشد و
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خبر د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په پام کې لري د امر بالمعروف قانون په تدریجي ډول پلي کړي. په ورته وخت کې د بیپولي راپور ورکونکو سازمان یا آر اس اف چارواکي وایي چې دا محدودیتونه د اندېښنې وړ دي.
په 2021 کال کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د دوی ویان د بیپولي راپور ورکونکو سازمان ته ویلي وو چې ژورنالیستان د پخوا په شان کولای شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او دا غوی په وړاندې به هیڅ تهدید نه وي. نو دا نوی اقدام چې په رسنیو کې به د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپرېږي، دا وحشتناک اقدام دی چې د رسنیو آزادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له منځه وړي.
د بیپولو راپور ورکونکو د سازمان د چارواکي وایي چې طالبان غواړي د نوې ملسي د پښان پالیسيګانې عملی کړي.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر حبیب الله خونزاده او په قندار کې د هغه ملاتړي د طالبانو د نوې ملسي پالیسي پلي کړي دي. سره له دې چې په تیرو څو لسیزو کې وضعیت ډیر بدل شوی دی، کله چې د اکسونو په اړه مسله یادیږي دا ډیر متضاده مسله ده. تاسو وګورئ چې طالبان غږیزې رسنۍ په خپله ګټه څنګه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې په مشخصه توګه د ایکس د ټولنیزې شبکې څخه څنګه ګټه اخلي، او په ټویټر کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پاڼې ته وګورئ، هغه په دوامداره توګه اکسونه خپروي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبان د رسیدلو پر مهال 1300 ډول ډول رسنیو فعالیت درلود، خو د بیپولي راپور ورکونکو سازمان دی راپور لمخې په 1300 باندې دریو کلونو کې طالبان د واکمنۍ پر مهال د لغشمیر نږدې نیمایي رسنی بندې شوې او په زرګونو خبريالان په ځنګړ ډول خزینه خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې افغان محصلینو د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره غونډه کړې او پکې له دینی او فرهنګي اړخه د نجونو د زده کړو په اړه بحث کړی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
میزوری په هنتون کې د افغان محصلینو په نوښت د بحث په دی ورټول چې افغانان رښتیا هم له کلتوري او دینی اړخه د جنونو له تعلیم سره ستونز لري او کثیر طالبان دي چې دغه مسله راپورته کړي. افغان لیکوال او سیاسي مبصر نجیب ننګیال د دغه بحث په وینا والو کې هغه ویل طالبان دي چې غواړي خزینه طبقه محرومه او بې سواده وساتي.
خو رښتیا دا ده چې د افغانستان ټولنه د ښځو د زده کړو د ښځو د کار مخالفه ټولنه نه ده. مونږ په تیره یوه پیړۍ کې مختلف نظامونه لیدلي دي او هیڅ نظام د طالبانو نه پرته څوک نشي ثابتولی چې هغه د عقلته د قوانین د ښځو د زده کړو خلاف ول، د کار خلاف ول، یا ټولنه د هغوی د کار په وړاندې غبرګونی درلودلی، راپورته شوی وي، احتجاج یې کړی وي، او یا د عقل وادي اعتراض هم نه دی ثبت کړی.
هغه ویل چې په داتیر جمهوری نظام کې تر درې نیم میلیونه خزینه خوانځیو او په هنتونونو تتللې او لویه برخه پر روزګار و، مگر طالبان دي چې د امریسانی په نامه افغان جونی او زدکون کې محرومی کړي. د دغه بحث دوه نور ویناوال لیمه شیرزاد او انجینر سرفراز چې افغانستان کې له کلتوري او دینی اړخه د خزینه او زدکړو په تړاو غږیدل، ویلي که د خزینه او تعلیم سره ستونزې لرلې نو د پکتیکا میا خان به خپل لوني 12 کیلومتر پیاده خوانځي ته نبیولې. دغه بحث ته له افغانانو سره سره ځینې امریکایان او د نورو هیوادونو خلک هم ورغلي او ځینو یې د افغان کلتور او اسلامي اړخه د زدکړو په تړاو پوښتنې وکړې.
It's not people. It is how history has not been
done. دا د افغانستان د تیر تاریخ مشکل نه دی، یعنی دا مشکل خلکو نه د جوړ کړی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته نه پرېږدي. دا د افغانستان په کلتور کې هم ستونزه نه ده، بلکې یوې ډلې چې حاکمه ده د نجونو تعلیم منع کړی دی. په دې غونډه کې دا روښانه شوه چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله کومه دینی او کلتوري جنبه نه لري.
میزوری کې د افغان محصلینو ټولنوي دغه بحثونو ته به ادامه ورکړي او نړۍ ته به د افغانستان د نجونو هغه غږ رسوي چې وطن کې د طالبانو حکومت خاموشه کړی دی.
دلته مو اړتیا احساس کړه چې باید دغه غلط فهمي لرې شي او دنیا ته ښکاره کړو چې څومره د مونږ دین او د مونږ کلتور د مونږ له تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي.
طالبانو لتیرو دوه کلونو راهیسی هیواد کې لشپګم پورته د نجونو زده کړې د دوی پټکو موقتی بندي کړي، خو معلومه نه ده چې کله بیرته اجازه ورکړي.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
Watch and listen. Hi. How are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه ته ټول لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
دا مو نوې خبرونه ده، لیدل او اوریدل مهروي. اوس هم څو ورزشي مطالب. د افغانستان د ولس کلنوس خد د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د کمبوډیا ملي ټیم ته په ماتې ورکولو سره د لوبو بل پړاو ته بریالی شوه. په دغه سخت سیالۍ کې چې د جمعې په مازیګر د کمبوډیا په کوربتوب تر سره شو، د افغانستان لوبډلې د کمبوډیا په وړاندې درې ګولونه وکړل او مقابل ټیم یوازې د یو ګول په کولو بریالی شو. په دې توګه افغانستان د 2015 کال د آسیا د ملتونو جام ته ووت. تر کمبوډیا مخکې افغان لوبغاړو د فلیپین او مکاو لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. دا خو د فوټبال کیسه شوه. اوس هم د کرکټ په اړه، د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو په نیمه پایلو کې د افغانستان الف یا د ابدالیانو لوبډلې د جمعې په ورځ د هند الف لوبډلې ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو ته بریالی شوه. د دې بریا په اړه د روزونکي رئیس احمدزی سره خبرې کوم چې د عمان په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. احمدزی صاحب، سلامونه، جوړ په خیر. پوهیږم شپه ده، اما تصویر دې ښه ښکاري. د دې لوبو ارزښت په څه کې دی او تر دې بریا وروسته د لوبغاړو مورال څنګه ښکاري؟ احمدزی صاحب زما غاوري، مونږ هڅه کوو چې د احمدزی صاحب سره زمونږ اړیکه ټینګه شي. تخنیکی همکاران هڅه کوي. زه بیا هم غږ کوم په تاسو باندې احمد زه صاحب، تاسو زما غږ اورئ نو مهرباني د دغه لوبو د ارزښت په اړه وایست او دا چې د لوبغاړو مورال څنګه ده. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس هم ستونزه شته، وربشو بل مطلب ته کاری که جوړه شو بیا به مرکې ته هم دوام ورکو. په افغانستان کې چای خپل خاص مینوال لري. د ځینو کسانو لپاره د چایو تیارول او پلورل په کاروبار بدل شوی ده. و 50 کلن غلام رضا وایي د کلونو راهیسې په کابل کې چای پلوري او له دغې لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ ته خواړه برابروي.
لا اوبو روستا چای دوهم څاک دی چې په افغانستان کې خلک ډیر څکي. لا دی ژوند نیولې بیا تر رسمي دفترونو پورې خلک په ورځ کې څو ځلې چای څکي. د چایو سمورونه د کابل په شمول په ګڼو خارونو کې لیدل کیږي. غلام رضا د کابل د چای پلورونکو څخه دی. د 15 کلو را په دی خو سموار لري او خاریانو تنده په چایو ماتوي.
با مشتریای تر سینمی مزاق لبخند دیگه اخلاق میکنه من مشتری ها جذب شده میره کلگی میه چای صحیح بیت مشتری هم میخوره. اگر چای خراب باشه هیچ کس نمی میگه برو چای ازی خراب است. ایل نداره، ایل داره بوی نداره.
علی رضا د چای د پخولو له دغه کاره خوښ دی. وای همدا کوچنی کاروبار دی چې د لس کسیزې کورنۍ اړتیاوی پوره کیږي. د هغه په خبره لپاک او بو خوتنی چای برابروي نو ځکه مشتریان زیات دي.
مقابله مجبور هستیم مقابله کنیم. هر کدام ما 10 ریال هستیم مجبور هستیم مقابله کنیم کار کنیم. 8 ساعت 9 ساعت کار میکنیم از صبحکی ملازان 5-4 بجه میای.
د دې بازار ګڼ کاروباریان په بیلا بیلو دلایلو همدلته د چای څخلو لپاره راځي. د دوی په باور چای دمه جوړوي او اعصاب آراموي. بل دلیل دا دی چې دلته چای ارزانه دی.
خوب میمانی اگر آدم به تو وخت چای ندازی مگه چیز نخورده ما. چای دیگر چیزی است که بیادر همگی ازش استفاده میکنه. اگر صبح چای میباشه پیشین اگر نان خوردی یا قابلی میته و یگان تخم و یه چیزا پخته میکنن اقتصادی دیگه. باز دونمو بیادر میگیم یک چای هم برای ما دم کن که سرش بخوریم هم اصاب و مارام شود.
نو زمان که افترابو که می کنه کم چای پا خب مینو محبت بندسکی نو دلت بیست لگ ارزان می روی کنه. یا مثال دقبر لسر پیلیو سر والا چانگه ولی چا اخصر خلق دیر احتساس زیب و دی خلق غریبانان دی.
غلام رضا وایی هیله لری چه دغه کوچنی کاروبار د زحمتونو په پایله کې په یو لوی کاروبار بدل شي او ژوند به ورسره بدلون ومومي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولس پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
له ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. پښتو خبری خپرونه همدلته پایته رسیږي. د دې خپرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي. یادونه کوم چې په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه هم پیلیږي. په اول خپرونه کې په ایران د اسرائیل د هوایی بریدونو په اړه مفصل بحث لرو. هیله ده چې په خپرونه کې هم زمونږه ملتیا وکړي. اوس دا خپرونه د دری برخی همکارانو ته سپارم. قربانه فرخنده پیمانی ده ما ته اجازه راکړئ تر بل خپرونه پورې دمباش.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.